ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي. خو د پوځي چارو یو شمیر شنون کې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نن د افغان اردو په دې کې شامل ده، بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په یوه جګړه کې یو بخت د جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتېږي، فشار زیاتېږي، وظایف پې باندې زیاتېږي، مشکلات پې باندې زیاتېږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وخت چې د چین نه او له افکمین نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ د لیوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښېږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښې دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې وه چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
وړاندې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام لرو، خو اوس یو راپور راخلو. یو شمیر قراردادی افغان شون کې وی لتی رو 15 میاشتو رئیس معاشونه نه دی اخیستی. دوی د لند محاله قرارداد لمخي پښونځوي کې درس ورکوي، خو د قرنټین مودي او د مالی حقونو نه تر لاسه کولې پښون جوړ تاثیر کړي. نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پورا پور کې.
15 کلنه آزاده د افغانستان د پوهنې وزارت له قراردادی خونکو یو ده چې په وینا یې لتی روش په ګمیاشتو رئیس مالی حقوق نه دی تر لاسه کړي. دا وای د پخوانی قرارداد په اساس چې لا هم ورسره لغوه شوی نه دی، دوی حق لري چې مالی امتیاز ورکړل سي. نو ما وړي وای چې د کورونی سرپرستی ورلغه اړه ده. اغلی آزاده وای خاون یې معلول د کار نسی کولای چې د عوایدو یوازنی سرچینه یې د معلمی میاشتنی قراردادی معاش وو. دا یوازې آزاده نه ده چې له دا ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان ده، بلکې آزادۍ ته ورته د حق الزامی زرګونو ښوونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د حق الزامی د ښوونکو شمیر له 1500 نه اوړي. ښکاري چې د کورونا وایرس دوی ټول بیکاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې افغان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف ټولې تعلیمي ادارې رخصت کړي چې لا هم د قرنټین د موده پای ته نه ده رسېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د قرنټین له امله له یادو قراردادي ښوونکو سره قراردادونه نه دي سوي، نو ځکه هم دوی ته مالي حقوق نه ورکول کیږي. د دغه وزارت وایانده نوریه نهضت وایي مرمن نزهت زیاتوي چې د روان تعلیمي کال په پیل کې د ګرمسیرو ولایتونو لپاره حق الزحمه ښوونکي استخدام سوي او د دوی د حقونو په اړه جمهور ریاست ته وړاندې سوی. د پوهنې وزارت له حق الزحمه ښوونکي غواړي چې د دغه وزارت اعلان سوي بستونو ته درخواست وکړي څو د رسمي ښوونکو په توګه په دنده وګمارل سي. د یادولو ده چې له دې وړاندې د افغانستان خصوصي ښوونځیو ټولنې هم ویلي وو چې په دې هیواد کې د قرنټین له امله چې خصوصي ښوونځي رخصت دي، نږدې 15000 ښوونکي بیکاره سوي دي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونی په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درس لور منوال سنری به کتابونه چې هدی اقل دمه د بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډونکو او کرکتونکو ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کوو.
او یو خو په جره ساده ویژرګه کې د ریاست نیم د قیصر پر دی د روحان یوسف جی غوند شاعران موجود ول. نو ما داس احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅی راغ ژوندون هسي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
ادریس یاوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. یاوش وایي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاوش صاحب شي خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او پختره مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلې او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي.
او ستاسو سلامونه ته ته د ازادي رو ټولو د نو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشومتوب ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زه له ماشومم تقریبا دوه کلو ماشوم پلار می یار وخت د ساتننګل زما مشر ورور هرش ننګل ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ما ته یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نيستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول. هغه کسانو ته چې ما ته ګران دی ولما سره مینه کوي بیا می هڅه وکول چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سمال ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالي احساس میکو. یو عجیب توغیان او کیف دغه سچ ما کول خوند ډیر سیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوې نسل لیکتابو سره ډیره زیات مینه او لیوالتیا خي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم په ټول ولایت باندې افغان ماشومان ته کتابونه کتابچی او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کارم دی. لیوی خو نامنی لبل خو بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول بیا لورو لورو سیمه ته تګ دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا اغه کتابتون خپل درسلور منوال سنری به کتابونه چې هدی اقل دمه د بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو باندو ته تاګ او راته غلطه په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې خپل هواد سره او خپل خلکو سره وغه د لار چې ما ټاکلی ډیره سیاته مینه ولري. زه فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه دغه ټول سختیو سرګردانوي نه ډیر سیات خوند داخله. نو سخت ده خو دغه سختیو نه خوند داخلم. مغه انرژي ورنه ساخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم کتابونه ورته ویشم نو زور نه ډیر سیات خوند داخلم. زه فکر کوم چې سخت دی خو زه محاسبه کوم چې ځان ته راحت کما.
یو مسله دا چې کله تا کار شروع ک دا یو لوی خدمت دی لکه می سیمه دی شروع ک اول ته چې ته لمړی لاړی څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار یو هڅه او برنامه یو خبرونه ل سفر نه شروع کول بیت سفر نقطینه پیل سی. ما شروع لغمان څخه وکوله. یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا سویم، په لغمان کې رالوی سویم، خوانسیم په لغمان کې لوسته، هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا سویم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانسی کې، هغه د خپل ښوونکو د خپلې سیمې هغه زمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وي هغه جبران کم. نو فلحاسه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچی او قلمونه.
استاد کار دغه تر څنګه دی کومې سیمې ته جزي هلته خلک څنګه خبرې چې کلال ته ځي کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي څه کوي تاسو؟
مخکې له دې چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځینه شروع وکړم. له هغه وړاندې څه د راډیو له لارې، د رسنیو له لارې، د ټولنیزې رسنیو له لارې زه خلک خبرو. بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي. له هغې وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنګ ریاست، د ولایت مقام، د سیمې یا د ولایت فکري ځوانان، هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو. نو کله چې موږ لته زو غوی لوړاندې خبرې هغه ټاکلې سي ته غوی راسي چې کله بیا موږ ویني نو موږ لغوی څخه یو پښتنه کو. ځکه د کتابونو غوښتنې ډیر سیاته او کتابونه له بده بخته چې موږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره موږ کتابونه چاپ کو بیا ټولو خلکو ته موږ کتابونه ورسولې شو. نو بیا موږ ورته هداقل یو پښتنه ورنه کو. کله چې زمونږ پښتنه ته ثواب راک نو بیا موږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب، یو قلم او یو کتابچه ورکو.
دغه مالی امکانات لکومه کوي، کتابونه لکومه کوي، کتابچې لکومه کوي؟
اکثره هغه ډیری مصارف هغه زه خپلې بودیجې نه کوم. هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې له خپلو ملګرو سره مصرفي، هغه پیسې ما راټولې کړې، په هغه باندې زه کتابچې، قلمونه او کتابونه اخلم. دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل، فکري او فرهنګي خلک، شاعران، لیکوالان چې زور سره پیژنم، خپل راته څنګ وهي، ورته څنګ هم تماس کیږو. لغوی نه دغه چاپ شوی کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره ستا هغه ما ته راسپاري، زه بیا کتابونه کتابچی یا هم دغه سیملی تجاران ځینې خدایي خدمتګاران ستا چې په دغه برخه کې ځان مسؤل احساسي، هغه نسی کولای چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي. خو زه یو پول په هیڅ بیا وړي کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي. زه کتابونه، کتابچی او قلمونه بیا په خپل سنگړي بایسکل باندې تر محروم سیمو او محروم خلکو ماشومان ورسوم.
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکرې چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکرې چې څنګه خوځي فطر لاسه کوم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدای خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسې چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسین لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوي؟ دغه ستاسي دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسي موخه تر څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او غوښتنې هم فرق کوي. زما مینه زما خلک دي، زما وطن ده. او پرته لشک چې اوس وصیت مونږ په یو ستر بحرانی حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی ډیر زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډیر زیات لري پاتې شوی دي. نو زه انسان مسؤول احساسوم هغه څه چې د یو سوان په توګه باید یو سوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري. خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې موږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملی وجیبه کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حساب وکم.
هغه سیمې چې نام نه دی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوې
تر دې مرحله نه، بلکې چې هر سیمې ته ځتلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او اته د ماشومان ډیر تود هر کلی سره مخامخ سوایم. یعنی ما چې څومره فکر کوو چې کېدای شي د خلکو خبرګون به سید دغه سیو حرکت بوړاند یا د ما پوړاند خو دا خلکو ثابت کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتون کې دی او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپل خلکو ته کارو کې نو دوی تود هر کلی سره مخامخ کیږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې غوی وس لري یا هغه کسان چې غوی کتابونه لري لا غوی دی غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې تی سیمې ته ورزی لا غوی دی غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کارت ثروت لري او دغه سی یو حاسه چې بل چانه د کړی او تاسو مخکې موږ چې بل سوګورت نه حاصل کی زه اوس دې تمدیم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټول افغان نسلونو ته ز کتابچی قلمونه او کتابونه ورسو. شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي خپل ملی او انساني او اسلامي واجب تر سره کړي. افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کړي خو له زمينه ورته مساعد نه دم د ټول افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نخبل ملاتړ او لمن سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیر مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکې ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رازمان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تاسو څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد سوهم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان شي چې څو نسل پژوند کې صدا سي کارو کې کاغه دې پیسو ګټلو په مت کې وی کاغه ټولنیز حیثیت په والی سره کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه هم لږ د مجد د شعر او ادب طرف ته توجه وا خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې د رحمت شاه سائل سندرې په خپل आवाज ریکارډبل او هغه به په مارکیټ کې مې خرڅېدلې مو ترونه چې کوم هغه د سره زو کلرل نو هغه به راوړل. نو د زه دا وایم شم چې زه کا شعر او ادب ته او په شعر او ادب کې هم د کمپاله دا سوچ او فکر تا کارګرځولې دا د رحمت شاه سائل هغه سندر راګرځولې چې دوی په خپل आवाज کې ریکارډ کولې او موږ به اورېدلې. او دغه ځین نو پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ هغه لاس نیوي دي چا وک چا سره روان شو په دې بلار کې څه دی اول ولیکل
دا سده چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالی چې کومه سندرې وي یا غزل پختګیوم پکې نه و شعر ردیف کافیایم برابر نه و هغه سیزن مکمل خو زه بیا د کلی نه ډېر په ماشومالی کې په مسافرت کې سم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوی خبره ده نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبی جرګا په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی په یو مشارکې والا او ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزی دا ملګری ورسره نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو او هغه زداوین چې ما د چالاس نیو خو داسې نه دا کړي او د جرس ادبی جرګې لاس نیو مې کړي دا او پاغي کې ما به خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر او ادب داسې جنو او بیا ورتره ورسره د مو تعالی د یو ذوق راک پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډېر زیات ولوستل نو هغه د دې ملګرو د جرس ادبی جرګې د لسنی ویل لپاره
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راتوي په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي
زده کړې خو ماته دولسمه پورې په خپل کلی کې کړې دي چې موږ بنیادی تور بنو سره تا اړوند یو او بیا ما سوالسم جمعه د کراچۍ په هنتون نو او ماستری موږ ورته وایو سپارسم دا مې د ګومل په هنتون نو په پښتو ادبیاتو کې او ایم فیل مې د علامه اقبال په هنتون نو پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور په هنتون نو مې په ادبیاتو کې
پرته لدی چې شعر او شاعري کوي شعر لیکي په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا څه وشو چې زه چې جرس ادبی جرګې تکلو لاړم نو په شروع کې هم شعر لیکم او یو خو په جرس ادبی جرګا کې ریاست سنیم د قیصر اپریدی د روحانی سبزی غوندې شاعران موجود ول نو ما دا څه احساس کړ چې ګنځه په شعر کې دا څه خاص یو نویلار نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما به د نثر لیکنه ته دوام ورکړم او اول ما بیا تنقیدی لیکنه ډېر کولای او ورسره مې نور د څه تخلیقی صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لن یو د ولندې کیسې لیکل او بیا مې په کې ناول لیکل وتا ته متوجه شوم یو مې ناول ولیکل او هغه د پاسه بیا چې زه ماس انفیل ته مې داخله واخستم او هغه ځای نه بزما د تحقیق طرف ته درم شو چې نن زدا سه ګنم چې کزه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق د یو ماده راکې ډیر زیات
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې
چاپ شوي کتابونه خو زما د تاسو ټول ریاض نشي خو ما په خیال سره پګو کتابونه به خپل چاپ شوي او تالیفات مې بیا د دې چې خو ما جرس مجله چې کومه هغه د مدیر په هیڅ ما هغه ما ډیره تالیف کړی ده او ورسره یو بل د کلی په ستا مې یو وړوکی مجله چلولې خیشور په نامه چې هغه ډیر ذاتي ګڼي شایې شوي دي خو خپل تخلیق چې کوم زما کتابونه دي زوی چې هغه نو سه شپګو پوری
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کېشته
یو ناول پکې تخلیقی دی او زیاتره پکې داسې تحقیقي بنل
نو کله چې تاسو ویلې چې کراچۍ ته لاړم ولته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې دا وې د نغډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعری نکوم لا غوړو سره بیا شعر او شاعری وکړه
نغه هغه د پسو بیا شعر شاعری بیا نه
دکړه بیا دې پرې خو نه
بالکل
ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د تحقیق مسله ده په تحقیقي برخه کې دی په کومو برخو کې کار وکړه
تحقیقی برخه کې یو ماده ایم فیل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ اغه نه پرتا ما یو کتاب بل پروجیکټ د بچا خان په هنتون راکړایو په پپتو ناول او افسانه د یو لسم ستمبر اثرات او بل مې یو دغه وکړو چې د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعری او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې د لوی شاعر د عبدالرحیم مجذوب د هغه پاړه یو کتاب دی چې د مجذوب د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
او دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ
شوی هغه چې اوس نه دی چاپ شوی څه دی د لاس
یو ز ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه مې راغلی او په دې اړه باندې ما سره سم مواد دی چې هغه نه دی چاپ او دویم شای چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوا د دې چې هغه نه چاپ پرته
ډیر سی ل آزادی رادیو نار رادیو مجله اوري هنر د تاثیر زیګنده ده خای دا تاثیر بیلا بیلی بڼی ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر ترزیږي د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل مات شوی قسم کی سره اوروي
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړی و په وړه خیخی پیاله کې د چایو ډکی تاویدل د هغه د خیالونو غندې سرګردانه وو لکه د ده د لالهان د طبیعت پیخی چې کوي پیاله یې اوچا تکړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې خوده د پخوا غندې پریشانه وو پخې یې وغځولې وختلې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خوایم لخبل زت نه تیر شه زه په خیر هم دانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې پز دکړنه په بخت او تندې پوری هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد قصه شو نن شهبازه دا خبره مرا تکړه ما اوس قصد کړي خپل تندې به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې مشرموي نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستی او نيستي می برباده کړي وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشې د غاز لپاسه کې خوده او بیا د غڅنګ ترخه په اوګې لاس ور کې خود شیر محمده ایوب میاشت او پنځه ورځې د کیږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي پټنده ده نه پمنده خیر دې ده هر څه بخښي اخر په هندستان کې د زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکندهار کی و مناسبه دند درته پیدا کړی اخر دلته کابل کی بدی هم خور او کی تا ګن سوالونه پیدا وی شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوی نن شهبازه د هغینه بیغمه يم رانه کشره ده په هکړی مده او د پلار مجبوریتونه می حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله وګت وخزید لاسې پتندې کی خود ټنڈای ګرمه وا د موټرونو غرهار او شور اوریدل کیده خدای په خیالونو کې اوران دي تللې پوره څلور کال اوران دي په کندهار کې د لیسیز دکړې بشپړې کړې پلار یې د خپل هټۍ په کارونو لګیاوه خو خوندې نه و د زړه غختل چې کانکور ته د تیاری کورسونه ووبایي خدای په هیده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅ کاله به هم له خپل یوازینی سوینه نه وی دریخ کړي په همدې کې و ورس خبر شو چې هند ته د لوړز د کړو لپاره د بورسونو آزموینه اخیستل کیږي په منډلار خپل نوم یې ولیکه او یو ونه ورسته یې په آزموینه کې ګډون وکړ څلور ما ورس و چې زنګ ورته راغی او د کامیابی زیره پرې وشو او دویما اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور په هنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې لڅو نورو ملګرو سره یې کابل ترغه ملګری خپل کورونو ته لاړل د خپل ملګری شهباز ته ټلیفون وکړ له غسره د کابل په ده مزنګ کې پنیولې اتاق کې دوی شپې وکړي. دغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دندنې وموندلې کور ته به لاړ نشي. دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې را سم شو، موبایل یې راواخیست، کومه دفتري شمیره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی، تاسې شیر محمد اسلمی یاستئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوئ او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاون ژړغونی شو. هو زویا را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا سات مخکې. د سړی غږ په فریاد او چغو واوخت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستی. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زر پانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلاند ستوره دی چې پختله خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې استایل ده. دی وای صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو. صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو، په دا جنگ نه زسرکړه په حساب. صدر خان د اشعار یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلی دی افغاني کې خوخونی ورزنې وکړي. هیوس په دې خیال دی وای چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نورسته محترم مقام لري. صدر خان په 1001 هجری کې په اکوړه کې زیږیدل دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې خوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خواږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مزامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپل اشعارو کې سربیره د ژوند پر نور مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیره علاقه خودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه د مینې له یو سبق قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوې خیال او نوې موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ خوشحال خان خټکی خیوو ل عبدالقادر خان نه کغښتلی نه وي، نو کمزوری هم نه دی. خو ګوردونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او زواد کې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورت د جدایی په اور کې بلی او لړمون هسې.
خط په مخ ته خایسته او د قزا نخي هم داسي خط په مخ ته خایسته او د قزا نخي هم داسي هر کمال زوال پذیر ده د دې خط ته مضمون حسي لکه زده ده استاد سترګو د جهان په مخ تل برا لکه زده ده استاد سترګو د جهان په مخ دل برا نه ده حسي چالي دلې چنون حسي افسون حسي لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم هیڅ پتنګ موندلې نه ده لڅی راغه ژوندون حسي پرون سور په امبالی تنن په کټ جنازې سي پرون سور په امبالی تنن په کټ جنازې سي دا دنیا د دای دوته چنن حسي پرون حسي لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي لسترګو لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي لسترګو په دا موج کله بهي کې جای هون حسي سیحون حسي ستا جواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ ستا جواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ څو بي خان زویل کړم بل بنکه پختون حسي مشوری ته جدائی پور کې بل یو لړمون حسي لکه زړه چی زما وسو ستا په غم کې بلتون حسي
خاموشی را خوره شوی تنهایی د زور خسته څو ورقې خورې شوی د چان نه خبر نه ورکا خاموشی را خوره شوی تنهایی د زور خسته څو ورقې خورې شوی د چان نه خبر نه ورکا د شنو چایو پیاله یخو په ګړه مچان ناستی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی زوړ بالښت یې تکیه کړه له کوټې نه بهر ګوري هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی څو کارغان ونه کې ناستی څو کارغان ونه کې ناستی چې په ونه حاکمان دی او یو شین توتی پنجو کې نیولې شاعر سوړ سویلې وکی کتابچه یې کړه را خلاص او ورقه یې ترې پرې کړه بیا لاس کې کړل غونجا بیا لاس کې کړل غونجا او کړل لري گزاره په غونشي کاغذ لیک دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی جګړه روانه ویني بهیږي دا څه قحطی شوا انسان رکیږي دا څومره ظلم حیوان شړیږي دا څومره شور دی مهندې بوریږي یو ماشوم مري او بل یتیمیږي دا می وطن دے لمبی تری خیجی ویر خورد از رون درزیگی دا شال ایلامی سینه غوچیگی پچو جاڑی ناوی کندیگی خاموشی چگی وحی گنگیگی خاموشی چگی وحی گنگیگی خارون چوب دی او تیار کیگی خا دا چه جون شو خا دا چه کیگی پدې غونج کاغذ همدا توري لیک شوی او دا شعر ترې نیمګړې پاتې شو شاعر غلی او حیران دی درنه ویره پرې خوره ده تصویرونه ترې نه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي او په زړه کې داسې وایي اوف تیاره شوه بیر تنګ یم عقل وایه دا زه چا سره په جنګ یم دا د څه شي علامې دي دا د چا په وینو رنګ یم ښه نو ځکه مې ته وژنې زدا ساده جنگ قلنگیم لیون تو تنیک دی شوه قراری پسی ملنگیم اوف دا چوک دی دا لچا سر پننگیم شاعر چپ شو غوگنی ولی شاعر چپ شو غوگنی ولی پر ویختوی لاس را تیر کرد دروازی نشو درز پور تا شاعر زر پزای را کی ناست کلمه یکر لطیرا او قلم یکر را پور تا خود مرگ دو تور کارغان یه دو کوٹه مخی تر آغل لطوپکی کلو کڑس پورتا او دو مرگ تابیای وکڑا شاعر ودرید حیران شو، بیا یې غنج کاغذ راواخست، دا ورستی لیکلی وکړل، ورونه بل دی، ورونه بل دی، ورونه بل دی، ورونه بل دی، شګې بادیږي، رڼا ورکیږي، تیاره خوریږي، دغه محبوب نن فنا کیږي، د سولې غږو دا به غرقیږي، څه بې وسي ده، قلم ماتیږي، هو زه شاعر وم خوله مې ټپیږي.
تدران گورم هر خولی تخ گورم مکو یریگم سترگو تدین گورم ستاد سترگو سویم زمچر تاو بگورم پل پر ہر تو گورم ستاد حیاسر گورم ستاد بنو بدخلم زور بدخ پل زڑ گورم تاو زما خوانی ول دا چوینم چگورم فردے دل تمین نکی گی دل تپ زخمونو کے درد کی گی اوب کی گی ہر تغریونی ولی دی دے خبر چت کی گی ہر سستا دم خادی سچ کی گی خکی گی او سما دیش کسی تاسو پکال کیگی مراز چن رازے سوا زمانن کیگی پلمبو کو لو بے پلمبو لو بے پلمبو کو عشق او پختو کو ہے ژوندلی ونو کو گرو یا غم چرت دسکو پرچو ماسی گرو یا غم چرت دسکو سوی دخائس کو لو بے پلمبو لو بے پلمبو کو لو بے پلمبو به پلمبو کو عشق پختو کو ژوند لیوانو کو وایا کن حال څه دې وخت د یار خیال څه دې دی خایسته عقل څه دې مستی تا